Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شپې ز سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست ويم نن جمعه ده د وري شپږشتمه د اپریل 15مه پیل په خبرونو باندې کوو یونیسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونیسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري. د دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یوه آنلاین غونډه کې وویل د طالبانو حکومت جدي کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره میکانیزم جوړ او عملي شي. که څه هم ده وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي، خو ویې نه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د طالبانو حکومت د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کېدا تایید کړه. لخغلی هدفمند سره یو بل ځای خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی، خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجې او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل ویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي. د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل نوموړی د 1993 تر 1990 پورې د کابل د پلچرخي محبس قمندان و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي. انتوني ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کرونا وبا، اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل، اوس د خوراکي موادو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دي. کالی ګوتریش دا وضعیت د پرمختیایي هیوادونو لپاره ویجاړونکی توپان وباله. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته ټاکل شوی چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري وشي. دا ورسره له هغه چې په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د زورونو راپورونه خپاره شول. یونیسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. داسې وخت دغه پروګرام پیلېږي چې لا هم ګڼې نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
د پاکستان پوځ د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند دغه اداره رد کړه چې ګنې د عمران خان د لرې کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. په کونړ کې له سلګونه بېوزلو سره مرستې شوې دي.
د 2000 بېوزلو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وو، غوړې وو، بوره وه.
د غزنی او میدان وردګو اوسیدونکي د سلطان تاریخي بند جوړېدو غوښتنه کوي.
دو بند ګټې خټولو هغه ته رسي میدان وردګ ته، خصوصا د بل سلطان کار ته تبیګ مشان د غزنی صاحب.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رابه شو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ده.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاس جوړ سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لار ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوي. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته وسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتونو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له دروشت کلونو راهیسی په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې پترس کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک لاره اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپانې لمخې دواړو خو ومنل چې د یوې موافقه متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوه خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکي ونې خبري پیل کړي. د ملګرو ملتونو د شبیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایل لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوستی زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت تر لاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړی ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنځشنبه په ورځ یو طرح اعلان کړ چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغه به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرح په کین شار کې اعلان کړ. د بریتانیا په جنوب کې د شار له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لوبلنای ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. دې د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتن لیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ویلز د باندنې چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز ټلویزیون ته ویلي دا طرح اصلا د هغو نارینه او لپاره د چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه لشزو او ماشومانو بیلده. تیر کال سباندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانی پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو. د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو له وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
افغانان د افغانستان بانک ورستې پریکړې ته خوښ دي چې ویلې دي لدې ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې لدې ورسته کولای شي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دی د خصوصي بانکونو لخوا عملی سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپلو شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهار شنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپل ټوله تنخواه بیا ور له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نه محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اتمیاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد به خلما زتلای نه دا بو کول چې اعتماد سازي برته منستر راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او لزیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکو وازی پیوا ونی کې د 10000 افغانۍ یا 400 ډالرو د استلو حق درلود. د چارې خلکو ته ډیر ستونزې را منست کړې او د خپل پیسو د استلو لپاره په ساعتونو په اوګدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. د دې سره ازادي رادیو یو مکتوب تر لاسه کړی چې خی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسون د مرکز او ولایتونو یو شمیر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې 2000 غریب کورونه سره د خوراکي موادو مرسته شوې. د غمرسته د عمان اړېوالې خیریه مؤسسې لخوا کونړ ولایت ورکړل شوې. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روژې مبارک میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وو، غوړې وو، بوره وو، شین چای وو او همداسې نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل د غمرسته وشو.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیات ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکه پاتې دي چې پر حاصلاتو ژوند تیرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو مرکزی حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوختي خو یو شمیر به شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیر چلن کیږي او ډېرې وختونه ترې مستحق کورنۍ بے برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پاوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپورت او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحد ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلبي اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرني دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یې یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نشته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. د همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسي پر اوکران یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ د مسلم لیگ د نونو ډلې مشر شهباز شریف د نوی سر اعظم په توګه غوړه کړ.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زه احمد شبر له تاسو سره يم. سهار بخیر. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. وړاندې د دې چاپی خبرونو پانه راړو. د غزنی میدان ورتک ولایتونو جنې وسیټونکو غواړي چې د سلطان تاریخي بند په اساسي بنور خبر شي ترڅو خلک ورڅخه ګټه واخلي. د دې دوو ولایتونو استوګن د طالبانو له حکومت د تملري چې د غبند ته توجه وکړي جوړې کړي او د برښنا د تولید سیستم پکې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جغتولس والی کې د سلطان صاحب تاریخي بند دغه بند څخه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو. دا یاد بند بیا بیا رغونې چاري وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لوري تر سره سوی چې وروستۍ هغه یې په 1499 هجری شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې دا دیوال وردوالی 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابې اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. شاوخوا څلوېښت کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده. د ازادۍ راډیو ته وویل
همدا ملال بند سلطان د سیل کدوم
زه همدا د سلطان بند لیدو تر غلیم اوس خلک لر آزاد ګرځي دایسي سیل کولای شي اوس ش آرامي ده
شي د خو آرامي
خو اوس چې دغه بند ته سیلانان رامات سوي نو دغه سیلانیان او د سیمه اوسیدونکو د دغه بند په اړه ځینې غشتنې لري. دی وايي دغه بند ته د پاملرنه اوسي ترڅو په یو سیلانی او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتول سوالي څخه راغلی
د اوسنی حکومت د چارواکو نمدانو څخه ده چې بند ته توجه وکړي ترڅو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکو یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګو ولایت چغتول سوالي اوسیدونکو دی. نو وړي بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي ترڅو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطولو آغا تراسی میدان وردک تا خصوصا دی بند سلطان کار تا تای بیگموش آن تا غزنی صاحب پوری ولی دا چی جور نده یا بایم کمیوی درک چی بند یر تا خوالی چی چوی چی وقت خلاصون رسی دی خلک گاٹی تا ورسی بارک و زراعت ایتس موفی گاٹی نلیری پیلان ولی چی جور شی ورس دونه انشالله بارک تولید بند زیاد چی کلان جو تو او تا غزنی صاحب پرو دا خپل بارک تولید اولاش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالی اوسیدونکو دی. نو وړای وای کور غول سی پراتلونکو کې دی سی برېښنا تولید کړي دمځک چینی او څاګانی هم ورسره راجوندې سی
او اگر تاسو سخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شوه او همشان تواقی نمازی مصافی چا او وای زمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې چې دغه بند یو برخه دیوال په 1404 اتیم هجری شمسي کال کې ماته سو چې سیلاوی او بوی د غزنی په شار کې ډیرای مالی زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوی خو په غزنی کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای اساسي نه دی رغول سوی. نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت اوبو ته لاره ورکوي. په دغه ریاست کې تخنیکي مشاور انجینر عبدالله علی یار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او مونږ وکولای شو چې د ژمي او د ورختونو ټولي په زیر میکړو بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته
کړي.
علی یار زیاتوي تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلی یې رڼا کړي دي. خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا سجرډو پری خبري مجله کې وړاندې دا اوریدونکو تازه سبچوي پیغامونه خبرو خو ترخه مخ کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه سفیولا ستانک زیرلند کوي.
واشنگتن پوسټ پر ماشومان او په ځنګړې توګه پر ځوانون جنو د افغانستان د اوسنی اقتصادي بحران په اغیز وباندي یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانی د زهرا په نوم د یوې وړې درې کلنې ماشومې ژوند ته اشاره کړې چې پلاری په 15 کلن سړی پلورلې چې د ناوې په لټه کې وو. د زهرا پلار واشنگتن پوسټ ویلي درې لونی لري او د خپلې کورنۍ د پاتو غړو د ژغورلو لپاره زهرا په $500 پلورلې. دوام کې ولول چې د تیر کال پاګس کې د جمهوریت لړنګېدو وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین په زیاتېدو سره د زهرا په څیر ماشومان ورستربلې په بیوزلۍ کې ډوبېږي. واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د ادارو مرستندوی ادارو او سیمایزو شرواکو په حواله ویلي د ماشومانو د خرڅلاو او ودولو په اړه د پاموړ راپورونه ترلاسه کړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د ماشومانو د ساتنې د مشر کارنلیس ویلیامز له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو او ماشومانو ودونه په یو سودا بدل شوی او ماشومان په عمومي توګه د کورنۍ لپاره په اقتصادي وسیله وختي. د نېشنل ریویو مجلې په یو مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو لبیا وخت رسیدو سره په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو د خپل افغان متحدینو پاسپورتونه لمنځه وړي او لعمله د افغان امریکایي متحدینو لوی شمیر په دغه وخت کې بند پاتې دي. نېشنل ریویو د یو ډیر شکلن افغان په اړه لیکلي چې په خوای د امریکایي ځوکونو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کاوه خو اوس په پټه په افغانستان کې اوسي کې ځکه چې پاسپورت یې په سفارت کې لمنځه تللی. دغه سړی ویلی دی که پاسپورت یې درلودای نو خوندي ځای ته پتللی وای. هغه وایي تل د طالبانو له ویرې د ځان د ژغورلو لپاره په پټو اوسي او ځای بدلوي. نېشنل ریویو مجلې زیاته کړي ښایي په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو د خپلو متحدینو د هویت د پټولو لپاره د هغوی پاسپورتونه له منځه وړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو پاسپورتونو د شمیر په اړه د نېشنل ریویو ایمیل بې ځوابه پرېښی چې د امریکا په سفارت کې له منځه وړل شوي. خول افغانستان د وترو د ائتلاف د هاشټګ بنسټګر شان وان ډایور ویلي شاوخوا 200 افغانانو هغه ته ایمیل کړی چې د امریکا په سفارت کې د دوی پاسپورتونه لمینځه تللی دي. وخت د طالبانو لر راتګ سره په لزګو نظر افغانان له افغانستانه ایستل شوي او ځینې لا هم د تېښتې په هڅه کې دي.
دا ورېدونکو له دې پیغامونو سره چې اوسې خبرو د خبري مجله سرته رسیږي په پوره ساعت لاسه جوړو زموږ همکار خبرونه درته لري.
السلام علیکم دی وردګ ولایت خمیاړی کني ولګا د اسلامي امارات مشران دې ته مې خوشاله و چې تاسو فراشه د افغانستان کې حاکمان شې حاکمیت او کې سیاسي حکومت او چې خلک ته جګړې خدمت وکړي تاسو فراشه د اوسم په خپل ادارو کې وګرځي او د وردګ ولایت وزارت معرفت توشه دا اوس یو کوی غره کوچا دې فراوه چې دا غږ ولا سم نه وباسه او چې دې ولا سم نه وباسي د انډیوالۍ حکومت دا د حکومت نه دی چې موږ وایو چې د اسلامي امارات حکومت دی دلته د ولسمه غوښکله او ته د بوتل رسې د پیدارا کې کېنول پیدارا کې د کېنه ودا به چا مشکلات حل کړه. دا درېم صدرم سنت مسل ده د راځیو د غټي غټي څنې پریشي دي سنت طریقه باندې برابر ده او د ادارا کې کېنه دا به چا مشکل حل کړه. مشکل ادارا باید راځي د 200 درېسو نه پر مشکلات حل کړه. دا هیڅ مشکلات نشي حل کولای. زری موږ د کوسې پر وینې ته کې تاسو ټول په قطر په عربي ممالک کې نو سي موږ دلته د موږ په مو کې مونږ تاسو سره راغلي د ملت په مو کې دلته راغلي نه میاشتیم د حکومت یو اتي نه دي کوم پښتنه وشو نه دي مجاهد پښتنه وشو نه دي لاندې پښتنه وشو نه دي مې پښتنه وشو دي هیڅ پښتنه ونه شو. خو زه دغه لپاره نو سي چې فقط په قطر په هغه کې اولادونه درسونه وای دلته نه دي چا تعلیم پښتنه درس کاشته نه دي چې پښتنه شته نه دي بس پښتنه شته د خدای په خاطر دا غری خلق حال ما خله دي داسې ټوک کې مقرر کې چې هغه حتی 12 پوس خوي 16 پوس خوي چې یو کار فهم کو یا هر کار خوي نو کاری تجربه خو لري کنه هیڅ څه کې نه وري نور خوي څه نه د صنعت ته سرګندېږي نه د صنعت ته ځواب وایي دا ویلو مجاهد خلی وري دا وزیر دې په خلی وري دا غنور امیر المؤمنین خو معلومه کې نه چې غوته وایي چې د خدای په خاطر د رژیم مبارک میاسي چې دره خلک وږي دي خلک تګي دي وشکالي ده قیامت په افغانستان باندې تاسو په کاتې روغ لري ورته باندې مزر سره زړه سره ډالر او ټیټ شو تیل او ټیټ شو هر څه او ټیټ شو ټول نور د بازار شپک شو کوي ته د کوم یو کوش کی کور وای چې کور وخه موږ بویلی.
السلام علیکم هلمند څخه نړۍ کني ولته دا مو سات شي هلمند تر راځي ټول او خلګو یې شکر چې هغه د مخه د خلګو څخه پرېښې اخیستي.
زه په ملیون خبرې کوم اول هو اصلو میلیارډ ډالر حکومت کوي دی تشات اور کی حکم خاطری ملکو اللہ کے منسوبی دی ملی اتنا ہم یہ کہتے ہیں کہ قسم بے مو یہ تم چنا درا دے اس من پہ گن سوج دا ولدا ایران سوزل من شو کڑی ہو دا حکومت سن ہو تو ای ولے بھائی دو پختنوں سے ہمارا بھائی دو پختنوں کی اللہ پختنوں دے اسی میں احترام